اوري خو وخت ولري.
نیما نړی
اکثر دمیان خلیم را بندو لګول
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم
پس وا جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نو ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی د انجلۍ د کورنۍ لخوا د ولور اخیستل ځوانان له کومو ستونزو سره مخ کولی شي
چې لوړ ولور دغه سبب ګرځي؟ زموږ همسایه هیوادونه لکه ایران او پاکستان کې دوی له ډیرو لویو ستونزو سره لاس او ګریوان دي، حتی دوی وژل کیږي.
د لوړ ولور لامل د انجلۍ په ژوند کې کوم کړاوونه راتلی شي؟
لور به ټول عمر مثلا د بدبختۍ په اور کې سوځي، خو مور او پلار به د یو څو ورځو لپاره هغه پیسې چې په لور باندې د ولور په نوم باندې اخیستې وي خپل ژوند تیر کړي، وروسته له هغه نه بیا څه کوي؟
درمنه دوستانو، په افغانستان کې ولور هغو پیسو ته ویل کیږي چې د زوم کورنۍ باید له واده څخه مخکې د ناوې کورنۍ ته ورکړي. ولور د معنا له مخې شیربها ته هم نږدې ګڼل کیږي، خو په افغانستان کې ډیری کورنۍ ولور بیا بیل غواړي او دا ولور بیا معمولا ډیرې پیسې هم وي. ولور د مهر خلاف خپل انجلۍ ته نه ورکول کیږي. د ولور پیسې د ناوې پلار ورونه یا د کورنۍ بل وګړی اخلي. د ولور د پیسو شمیر په بیلابیلو کورنیو او سیمو کې توپیر لري. که څه هم د طالبان حکومت په یوه اعلامیه کې ویلي چې د ولور اخیستل په شریعت کې جواز نه لري، او د طالبانو د حج او اوقاف وزارت په دې وروستیو کې د ټول افغانستان د جماعتونو ملا امامانو ته امر کړی چې خلکو ته وایي چې ولور اخیستل منع دي، خو بیا هم لیدل کیږي چې یو شمیر کورنۍ اوس هم په خپله خور او لور لوړ ولور اخلي. د پروان ولایت اوسیدونکي 19 کلن شکیلا 50 کلن سړی ته د ولور په بدل کې واده شوي. نوموړي وایي چې د کورنۍ دود له مخې اړه ده چې د مور پلار پریکړې ته غاړه کیږدي.
فامیلم 5 لک تویا نازمه گرفته.
کورنۍ مې 15 لک ولور را باندې اخیستی دی. میړه مې دکاندار دی. دومره پیسې نشي ګټلی چې د خلکو پور بیرته ورکړي. هره ورځ چې قرضداران د دروازې شاته راځي دی په قهر وي.
دا یوازې نجونې نه دي چې د کورنۍ لخوا د ډیر ولور اخیستلې په ژوند کې ګڼې ستونزې پیدا کوي. ځوانان هم د ناوې د کورنۍ لخوا د ولور په نوم د پیسو د اخیستلو له وجې له بې شمېره ستونزو او خطرونو سره مخ کیږي. په کابل کې د یو انسټیټیوټ استاد عصمت الله زازی وایي چې کله خو دا د واده لوړ مصارف په تیر بیا ولور د زوم په مارک هم تمامي کی. نوموړی نور بد پایلې هم راته وایي.
لغو مشکلات څخه د عمر زیاتېدل دي. تقریبا یو ځوان افغانستان کې په 18 کلنۍ 18 کلنۍ کې واده کوي یا کوژده کوي یا نامزادي، البته دی مجبور دی چې د لوړ ولور د پوره کولو لپاره کار وکړي، زحمت وباسي یا قرض وکړي، یا همدغه قرض هم سبا ته پرې کول غواړي چې مثلا قرضدار در وغواړي. نو دی مجبور دی سخت کار وکړي او دا قرض پرې کړي. نو دی کلونه کلونه تیریږي چې دا د دې باعث کیږي تر څو ډیر زیات عمر تیر کړي او بالاخره د عمر 23 یا 24 کلونو پورې رسیږي، چې زموږ د سترګو لیدلې حال دی په ټولنه کې، متاسفانه ویلی شو. نو بیا د دی کله په 10 کلنۍ کې واده کوي، بیا کار کوي، زحمت وباسي، اولادونو ته کورنۍ جوړوي، یارانو ډېر وخت غواړي چې وخت به تیر وي، او بل هغه انرژي چې کومه دغه هم دی متاسفانه لاس ورکوي، او بیا د دې توانایي نه لري چې دا پراتونکي خپل یو لوی ستونزه او لوی مشکل ده. دویم لوی پایله چې لوړ ولور دغه سبب ګرځي ګڼ شمېر غټ او وړ جرمونه دي. تاسو وینئ چې په افغانستان کې ډیر داسې لوی او وړ جرمونه رامنځته کیږي، او ځکه چې ځوانان چې کوژده کړي دا هغه ولور د پوره کولو توانایي نه لري، نو دوی مجبوریږي چې ځینې خلاف د قانون، خلاف د اسلام، خلاف د عقل د غذا دوی ځینې کارونه په ټولنه کې وکړي تر څو هغه د دې باعث شي چې ټولنی نظم هم لمنځه لاړ شي او دا چې دوی هم ژوند له ډیرو لویو ستونزو سره مخ شي او واړه لوی جرمونه ترسره کړي. او درېیمه ستونزه دا ده چې احتیاط دی، ځینې ځوانان احتیاط ته مخه کوي او دا ځکه چې دوی بله لاره نه لري تر څو دغه ولور پوره کړي، نو دوی له واده څخه هم تیریږي. او بل دا چې هغه نجلۍ چې کومه ده یا مقابل لوری، هغه هم له ځینو ستونزو سره مخ کیږي.
اغلی اسمت الله وایي چې په افغانستان کې بیکاري او بیوسی بیا په همدې حالات کې لوړ ولور د ځوانانو د مهاجرت لوی لامل دی.
ځوان کهول یا نسل مهاجرت زیاتېدل دي چې متاسفانه افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې دغې ستونزې څخه ډیر رنځ وړي، او اکثره زموږ ځوانان په البته بهرنیو هیوادونو ته په غیر قانوني توګه یا هم په ډیرو ستونزو قانوني توګه بهرنیو هیوادونو ته مهاجرت کوي، او دا د دې باعث کیږي چې موږ یو لویه پیمانه بشري قوه له لاسه ورکوو. او دغه ځوان کهول دی چې هیواد لپاره پرمختګ ورکوي او امید ورکوي او هیله وربخي، چې متاسفانه دغه نسل یا ځوان نسل ځوان انرژي نیرو بشري قوه موږ له لاسه ورکوو. د دې پیښې شاهدان یو موږ اوس هم ګورو اکثر هیوادونو کې زموږ ډیری ځوانان په بهرنیو هیوادونو کې د دغې ستونزې له امله چې دلته کار نشته، روزګار نشته، وادونه په دې ډول دي، کوژدې کول سخت دي البته، نو دوی مجبور دي چې بهرنیو هیوادونو ته لاړ شي او کار وکړي. یا هم تاسو وګورئ زموږ همسایه هیوادونه لکه ایران او پاکستان کې دوی له ډیرو لویو ستونزو سره لاس او ګریوان دي، حتی دوی وژل کیږي، نو هغه کوژدې په خپل ځای پاتې. دا زما په نظر ډیره لویه بدبختي ده چې ډیره جدي پاملرنه باید دې ستونزې ته وشي.
د مطلب خبره په ډیرو ولایتونو کې مشرانو د دې دود د مخنیوي لپاره هلې ځلې هم کړې دي، خو له بعده مرغه چې بیا هم ولور اخیستل کیږي. اسمت الله زیاتوي
او په دې وروستیو څو کلونو کې په یو شمېر ولایتونو کې قومي مشرانو د جرګو له لارې دوی د لوړې اندازې ولور په خلاف البته جرګې وکړې. تر ډېره حده په کندهار، په غزنی، په خوست او دې ولایتونو کې وي البته، تر څو دوی کوښښ وکړي دغه ولور راکم کړي. تر ډېره حده دوی بریالي وو، خو وروسته او څه موده وروسته بیا هم متاسفانه دغه بدبختۍ سره خلک لاس او ګریوان شول. حتی په کندهار ولایت کې تقریبا 25 لک افغانیو ته ولور رسېده، حتی ولور ډالري شو، یعنی په ډالرو باندې ولور اخیستل کېدل. دا ډیره لویه ننګونه په هیواد کې دی او ډیر لوی چالش یا هم چیلنج دی چې زموږ ځوانان اوس وخت کې دې سره مخ دي.
یو میرمن چې نغواړي خپل او د ولایت نوم یاد کړي وایي چې د دوی په سیمه کې هم ډیر زیات ولور اخیستل کېږي. دا وایي چې په واده کې مهر د جلی خپل حق دی، دا باید ورکړل شي. خو دروند ولور چې د ناوې کورنۍ ځان ته اخلي د اکثره میرمنو ژوند تباه کړی دی.
مهر د انجلی حق ده چې هغه د هلک د وس مطابق چې څومره توان لري د زوجینو په اختیار کې پرېښودل سوی د هغه کس د ناکې په اختیار کې ده. هغه کس چې نکاح کوي د هغه د وس توان پورې ده چې خپلې ښځې ته څومره مهر ورکول کېږي، او هغه مهر د انجلی شرعي حق ده چې انجلی ته باید په لاس کې ورکړی سي، او انجلی یې واخلي، ځان ته خپل ضرورتونه پرې پوره کړي، بېرته خپل خاوند ته ورکوي. انجلی دا پوره حق لري، یو کوچنی کار پې شروع کوي ساتي، هغه د انجلی حق ده. کاملا دا یو لوی ظلم ده چې د انجلی باندې پلار ډېرې پیسې اخلي، ترې اخلي. دا یو کاملا د انساني کړنو خلاف رواج ده، او دا یو بد رواج ده، دا په اسلام کې هیڅ ځای نه لري. او انجلی ته دام یو پیغور ده چې تا پلار پیسې واخیستې، تا چې شیرا وړل، سل خبرې پکې راځي چې د انجلی ژوند له اوله له تاوتریخوالی سره مخ کیږي، او دلته د انجلی ژوند تباه کیږي، او پیسې به اخیستې یا د انجلی پلار یا د انجلی ورور زوریږي به انجلی.
دا میرمن وایي که چیرې کورنۍ د اولاد خوښي غواړي، کله چې لور ودوي تر خپل توانه دې له ځان نه مصرف وکړي، نه دا چې د زوم له کور نه ډیر ولور واخلي.
څوک چې خپل خور او لور ودوي له دې نه چې پیسې پې اخلي، یو څوک لواسې که څه کومک یا مرسته کوي، هغه دې مور سره وکړي. د پلار کور د انجلۍ بیا هلته معق لري، نو دوی له دې نه چې د انجلۍ ژوند خرابوي، د انجلۍ سره باید د نوي ژوند په پیل کې مرسته ورسره وسي، کومک ورسره وکړي، چې د یو چا لور او خور آرامه وي. طبعا چې د هغه د پلار کور هم ورسره آرامه وي. خواسته او خواهش مې له ټولو ولسونو څخه د افغانستان په ټولو په ګوټ ګوټ کې د هر کور نه، د هرې کورنۍ نه، د ما خواسته او خواهش همدا ده چې په لور باندې مه کوئ ظلم، مه کوئ، ډېرې پیسې مه اخلئ، د انجلی ځوان ما تبا کوي د الک واسطه مو ګوري ار څو غواړي چې خپل انګور خپل یو زوی ته وعده کوي یا ښځه ورته کوي چې یو ښه ځوان درته جوړ کړي. نو په دغه شرایطو کې چې د مونږ ځوانان ټول په مسافرۍ کې ځوان تیریږي په نیمایي لارو کې وژل کیږي کړیږي دغه مجبوریتونه دي، راځئ دغه مجبوریتونه له منځه یوسو.
د میرمنې په خپلو خبرو کې ویل چې داسې کورنۍ هم لیدلی دي چې وایي که په لور باندې ډیر والوار ونخلي بیا یې قدر د خسر کور کې کمیږي، حال دا چې په خبره دا بالکل سم نظر نه دی.
نجلۍ د دې لپاره نه وادېږي چې په هغې باندې ډېرې پیسې ورکړي، د هغې به ارزښت ډېر وي. د انسان ارزښت هېڅ داسې متا په دنیا کې نه پیدا کېږي چې د نجلۍ یا د یو انسان ارزښت پوره کړي یا د انسان د ژوند ارزښت ولري. نو راځئ چې دغه ارزښتونو ته بدلون ورکړو، هغه څه چې ارزښت لري ارزښت ورته ورکړو. د نجلۍ اخلاق ته باید ارزښت ورکړو، د نجلۍ هغه کار ته، د نجلۍ نور موضوعات چې هغه ته باید ارزښت ورکړی شي، پرته له دې چې موږ ووایو چې نجلۍ ډېرې پیسې پتللی دي باید ښایي وساتو. دا بالکل غلطه خبره ده. دغه باید فرهنګ باید له خلکو نه راټول سي، دغه مفکوره چې خلکو اخیسته ده دغه باید په یوه ښه انګیزه باندې بدله سي.
د جوزجان ولایت اوسیدونکو سیمه ستانکزی هم په خور او لور باندې د ولوار اخیستل لزوم او ناوی سر لوی ظلم ګڼي. وایي چې د جوزجان په ولایت کې د خلکو په منځ کې د ولوار د اخیستلو دود لیدلی چې ډېرې بدې پایلې درلودلې. له نوموړي سره مو مرکه کړې. په پیل کې وایي چې په ټولو قومونو کې ولوار رواج دی.
زه د جوزجان په ولایت کې زوکړه مې سو هغلته غټه شوې یم، او هغلته البته د افغانستان له بیلابیل ولایتونو څخه خلکو ژوند کوه، یو د بل په درمسایګۍ کې و. ټولو سره زما روابط درلود، البته قلین په ټولو قومونو او په ټولو ټبرونو کې رواج و. ټولو قلین د لور په سر باندې یا ولور د لور په سر باندې اخیسته. متاسفانه دا یو واقعا یو بد فرهنګ د زموږ افغانانو په منځ کې، خو دا داسې نه ده چې له اوس نه رواج شوی ده، له همغه پخوا زمانې څخه قلین د افغانانو په منځ کې رواج و. او کله به چې یو ځوان وي پیغلې ته مرکه ته، نو د هغې مرکې لومړۍ خبره به البته د ولور یا د قلین په سر باندې به وه. بیا به وروسته له هغه نه دواړو کورنۍ که چیرې جورامه د په هغه ټاکل شوي قلین یا ولور باندې کوه، بیا به یې دعا به یې کوله او چلۍ به یې هلک ته ورکوله. خو متاسفانه که مونږ د دې پس منظر ته هم نظر واچوو، دا داسې نه ده چې له اوس نه ده رایج شوي او رواج شوي، له پخوا نه هم و. خو هغه وخت نظر په همغه د اقتصاد له پلوه، نظر په همغه اقتصادي وضعیت باندې ټاکل کېده. هغه وخت د افغانستان پولي ارزښت یعنی لوړ و، قلین هم کم و. یعنی د نن په پرتله داسې نن د خلکو درآمد زیات ده، نو قلین هم د یوې جلۍ لوړ سوی ده یا ولور لوړ کیښودل کیږي، ورکول کیږي. بیا ځینې کورنۍ څه مثلا لږ زره د خانۍ دعوه کوي دا رقم خبرې، بیا د هغو سویه څه لږ زره لوړه ده، د هغو قلین نسبت یوې غریبې کورنۍ ته بیا ډېره ده.
تاسو په نظر د ولور اخیستل څنګه دي؟
زه هیڅکله هم د یوه انسان په صفت، د یو مسلمانه مېرمنه په صفت باندې هیڅکله هم د ولور طرفداره نه یم. ولور د انسان قیمت نه سي تعینولی، ځکه انسان خدای پاک اشرف المخلوقات خلق کړی، د انسان لپاره هیڅوک هم قیمت نه سي تعینولی. نو ځکه دا یو ناروا او زشت عمل ده. که مونږ هغه د اسلامي اړخه هم وڅېړو یو ناروا عمل ده، او کله انساني اړخه هم وڅېړو یو ناروا او زشت عمل ده، ځکه په دې سره د کورنیو اقتصادي وضعیت خرابیږي، هغه د کورنۍ بنسټ یا شیرازه په دې سره خرابیږي. ټول خلک یو رقم اقتصادي تور نه لري چې دا قیمت واچوي، یعنی د ولور پیسې پوره کړي. زموږ ډېری ځوانان په دې برخه کې تل وطنو فرار شوي دي او خپل ژوند یې له لاسه ورکړی ده. لور او زوی دواړه د خدای پاک نعمتونه دي چې یوې کورنۍ ته ورکول کیږي. نو څنګه چې خپل زوی لپاره خوښي کوي، څنګه چې د خپل زوی لپاره مصرف کوي، له کورنۍ نه مهیله همدا ده چې باید د خپل لور لپاره هم همدغه رقم مصرف بکوي.
او هم دغه رقم حق یو نه زوی نه د سبوج وخلې د هلک په سره ورچی یو وایسه د تاته خپل لور در کوم د زمونږ استاد ایمانی او شری وظیفه ده چې باید خپل لور لپاره یو مناسب سړی انتخاب کو بل اخر د هغې کوشته او د هغې سره وکړو هغه لور چې مثلا واده سوی ده او لوړ قالین اخیستل سوی ده له هغې لحاظه هغه واقعا په هغه کور کې ډېره شکنجه کیږي او بدې ورځې ویني تانې ورته ورکول کیږي. په هر حال یعنی زه هیڅکله هم د دې طرفداره نه یم.
د تاسو په سیمه کې د ولور اخیستلو اصلي علت څه دی او پایلې به څه وي؟
یا تعداد کورنۍ خو بیا په ضد کې راځي قالین لوړ دي تر څو طرف مقابل آزمایي آیا واقعا دا زمونږ قالین جګولی سي یا ولور مو جګولی سي که نه، خو له پس منظر نه خبر نه دي څه واقع به څه وي. ځینې کورنۍ بیا هغه رسم رواج داسې دی چې باید زیات قالین واخیستل سي او معمولا د افغانستان کې داسې مختلف قومونه ژوند کوي، خو په ټوله کې د پښتنو او د ترکمنو جونو ولور ډیر لوړ او ډیر زیات ده. نو ښه به دا وي چې کورنۍ باید په دې کې دقیق تصمیم ونیسي، فرق ونه کړي د لور او د زوی ترمنځ، ځکه دواړه د خدای پاک نعمتونه دي چې موږ ته راکړل سوي دي. څنګه چې موږ خپل زوی لپاره ښه ژوند غواړو، همدغسې باید خپل لور لپاره هم ښه ژوند غوره کړو، ښه ژوند وغواړو. څنګه چې خپل زوی ته مثلا مصرف کوو، مثلا واده کوو، مثلا د هغې خوښي په نظر کې نیسو، همدغه راز باید خپلې لور ته هم مصرف وکړو. د هغه د ژوند د ښکلا لپاره، د ژوند د ښېګڼو لپاره باید کار وکړو، مصرف وکړو.
آیا داسې کورنۍ هم شته چې د ولور لپاره د زوم کار او شخصیت اصلا په نظر کې ونیسي؟
بېل شکه ډېری وخت داسې یو خبره سوی ده، داسې موضوعات شته چې مثلا کورنۍ د خپل د لور آینده په نظر کې نه نیسي، د لور راتلونکي په نظر کې نه نیسي، د لور نظر په نظر کې نه نیسي. خو متاسفانه د دوی لپاره پیسې دومره به ارزشه دي، دومره به ارزشه دي چې هیڅکله هم دا نه وایي چې دغه زه خپل لور طرف مقابل ته څه ورکوم. آیا د دې وړتیا لري؟ آیا هغه یو سم شخص دی؟ آیا هغه یو اهل صالح انسان دی؟ ای از ما د لور ژوند بل دې سره خوشحاله وی راځه ذهن دی و مور په صفات یا دی و پلار په صفات یا دی و ورور په صفات باندې دا مسؤلیت لرم چې خپل اولاد نه پښتنه وکم چې لورې زه فلانی سړی ته تا ورکوم یا فلانی ځوان ته تا ورکوم، ستا نظر له ما سره ده که نه ده، موافق یې په دې بعد پریکړه کې کنه. خو متاسفانه بیا دوی ته هغه د پیسو پله دومره درندیږي چې په دې برخه کې تصمیم نسی نیولی او د خپل اولاد آینده په نظر کې نه نیسي. ما ډېر داسې کسان لیدلي دي، باور وکړه، یعنی له شعوري لحاظه هغه دوی کمزوري دي، یعنی لیونی دي، خو داسې مثلا هغه کورنۍ پیسه داره ده، پول داره ده. کورنۍ فقط د جلې کورنۍ یوازې د پیسو لپاره خپل لور قرباني کړې ده، طرف مقابل ته ورکړې ده او لور به ټول عمر مثلا د بدبختۍ په اور کې سوځي. خو مور و پلار به د یو څو ورځو لپاره هغه پیسې چې په لور باندې د ولور په نوم باندې اخیستې دي خپل ژوند تیر کړي، وروسته له هغه نه بیا څه کوي؟ نو ښه به دا وي چې پلرونه او کورنۍ باید دقیق تصمیم ونیسي. هغه شرعي حق چې مثلا یوه مېرمنې لري، لکه یو نارینه یې څه لري په خپل ژوند کې، څنګه یوه مېرمن انتخابوي، یوې مېرمنې ته هم باید دا حق ورکړل شي، یوې پېغلې ته هم باید دا حق ورکړل شي خپل د ژوند شریک انتخاب کې، یعنی طرف مقابل کور ترازی حداقل یو نظر تر واخیستل سي، یا ستا نظر یا ستا خوښه ده که نه تا دغه سړي ته ورکړم. بې له دې موضوعاتو نه دوی پریکړه کوي، تصمیم نیسي او بالاخره د یوې جلې ژوند د تل لپاره خرابوي او بربادوي. نو به هغه وخت مور همیشه افسوس کوي او جګرخونی کوي او زاړي او بدې ورځې کوي. بیا نو وروسته له هغه نه عقل سر ته راځي او په دې عمل یې کړی ده او ترسره کړی ده خپل ندامت او پښیماني ښیي چې بیا هغه وخت هیڅ سود هم نه لري.
آیا تاسو خپله کوم وخت له کورنیو سره د ولور زیانونه یاد کړي دي او آیا د تاسو واده کې له زوم نه ولور اخیستل شوی و؟
دقیقا شخصا ما خپله په دې برخه کې ډېره مبارزه کړې ده. کورنۍ ته مې ذهنیت ورکړی ده، ویلي مې دي تاسو نه باید مثلا په هلک باندې تیری وکړي، یعنې د قالین تعلیم په برخه کې یا د ولور په برخه کې دومره لوړ ولورونه تعین کړي سه حالک د دې لوګو دې نسي وته او بل اخره مجبوریږي سه مثلا کور پرېږدي لاړ سي بهر ملکونو ته په د قاچاق په لارو باندې حتی خپل ژوند له لاسه ورکړي تر څو دی په دې امید چې دی وکولی سي دغه قالین یا دا ولور پوره کړي. یعنی زه شخصا ما خپله کله سه نامزاد وم پلار مې قالین نه ده اخیستی. ما د مېرمنو لپاره طلا ډېره به ارزښه شایده خو ما په خاوند باندې مې طلا نه ده اخیستی ځکه زه پوهېدم زما د خاوند هغه اقتصادي وضعیت دومره ښه نه و چې مثلا زما لپاره سیب د طلا واخلي. خو مونږ وخت نه وخت مثلا پیسې مو پیدا کولی کور مو جوړوه او په هغه کور باندې مو مصرفولی تر څو وکولی سو په راتلونکي کې حداقل یو سم کور یو سمه جونګړه ولرو او یو ښکلی ژوند په هغه کې پیل کړو. نو مونږ دواړو مشترکه مثلا کار کوه او مشترکه مصرفولی کله مو څه واده هم وکړو دواړو مشترکه مثلا پیسې مصرفولی دا مو نه ویلی سه مثلا دا پیسې ستا دي دا پیسې زما دي ته باید په دې برخه کې دا پیسې باید ته ورکړې دا پیسې باید زه ورکوم. هیله مې هم له نورو کورنیو نه همدا ده چې باید په دې برخه کې دقیق تصمیم ونیسي قالین باندې زیات په فشاري ونه لري په دې سره د دوو کورنیو هغه شیرازه یا هغه خپلوي هغه دوستي خرابیږي د دوو ځوانانو ژوند خرابیږي کله کله د دې باعث ګرځي سره له دې څه په ضد کې مثلا هلک دغه قالین پوره کړی په ډېر ستونزو مشکلاتو سره خو نجلۍ سره یوه شپه د هغه خپل ضد لپاره کړې ده او بیا یې هېڅکله هم هغې نجلۍ ته په درانه سترګه نه دي کتلي. یعنی انسان ته همیشه مثلا پیسو ته باید دومره اړتیت ورنکړو چې د انسان ژوند له یاده وباسو. زما په نظر باندې دقیقا یو تعداد کورنۍ همداسې فکر کوي مثلا هغه کورنۍ تاسو کلی بانډه ښیي زه په ښار کې ژوند نه کوه یعنی په ښوونځي کې په اداره کې ناست و د ښوونکو په منځ کې کله څه خبره په دې قالینو په دې شیانو راغله ما ورته ویلې ضرور نه ده چې تاسو مثلا د نورو لپاره خپل داسې نورو ته ځان نمایش ورکوي او داسې نور ته مثلا ځان وښیي او داسې نوم وباسه یا څه فلاني لور باندې دومره قالین واخیسته هغوی په همدغه مفکره او نه ته څه وایې که چیرې مونږ دا پیسې وانخلو بیا زمونږ لور هغلته بې قدره کیږي مل وله په ما خو مور پلار مې پیسې نه دي اخیستي ولې تر اوسه پورې خو زه مثلا بې قدره سوی نه یم خاوند مې همیشه زما نظر زما مفکورې ته احترام لري زما خیال ساتي زما عزت کوي زما حرمت کوي. نو زه نه پوهېږم تاسو دا خبره کوئ سه ولا زمونږ لور بې قدره کیږي که چیرې قالین وانخیستل سي یا ولور وانخیستل سي نو په ما یې هم نه ده اخیستی. نو زه خو تر اوسه نه یم بې قدره سوی او نه مې دا احساس کړی داسې ما ته مثلا زما خاوند زما خیال نه ده ساتلی.
درنو دوستانو د اسلام دین هم په کلکه باندې د لور او خور پر سر د ولور اخیستل منع کړي دي. د علومو اکاډمۍ د اسلامي برخې علمي غړی او د پوهنتون استاد نورالله کوثر وایي چې ولور اخیستل د لور خرڅول دي او دا کار په شریعت کې جواز نه لري.
ولور یا قیلین یا تویانه دا هغه غیر شرعي او ناروا دود ده چې د انسان د خرڅولو او د انسان د پلورلو په معنا ده. ولور معمولا هغه ناروا پیسې دي چې د جنۍ پلار یا کورنۍ د جنۍ له هلک له طرف نه غواړي او شریعت اسلامي دا حرام کړی ده. په شریعت کې تنها یوازې او یوازې مهر ده او بس د جنۍ حق ده. د ولور کوم نننۍ رسم و رواج چې ده دا له شریعت سره ټول په مغایرت کې دا او اسلامي شریعت سره اړخ نه لګی چې د افغانستان په مختلفو قومونو کې هغه پښتانه دي تاجکان دي هزاره دي ازبک دي ترکمن دي پامیریان دي یا همداسې نورستانیان دي او یا پشهي او ګجر او نور قومونه چې په افغانستان کې مختلف قومونه اوسیږي ادو ټولو ناس باندې څناڅه ولورونه سته. خدا رسم غلط رسم ده. یوې خوانه اسلام سره اړخ نه لګی بل خوانه د ودونو نه د تاخیر او پاتې کېدلو یو ستر لامل هم ده. ناوړه دود ولور ده.
چې د ولور د دود د مخنیوي په اکله د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو خو د دې خپرونې تر نشر پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. قدرمنه دوستانو د افغانستان په یو شمیر سیمو کې نه یوازې دا چې د لوړ ولور اخیستلو له وجې د زوم او ناوې ژوند له پایل څخه خرابیږي، بلکې هغه نجونې چې په کم عمر ودیږي بدل کیږي او په بدو کې ورکول کیږي. هغوی هم د عمر تر پایه په خپل ژوند کې کړیږي او په خبره بیا یې د غږ اورېدلو هم څوک نه وي. په دې هیله چې د افغانستان د میرمنو ټولې ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واتساپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتساپ شمیره ده 00420221440. دا به د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
د نجونو په ښوونځي کې د اول سین څخه نیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله ټول شي دي. بیا
وړ خاله د سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حال دا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نه وړي وایي موږ مشکل لرو، نارینه والې زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلام او ورځ مو بخیر. لازادې رادیو څخه درسی ساعت ته ښه راغلاست. نن په درسی ساعت کې د وم، اتم او نهم ټولګیو د جغرافي مضمون لوست وړاندې کیږي. خبرونه درسی مواد لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوی او لازادې رادیو خبريږي. دوم ټولګي د جغرافي په تیر درسي ساعت کې مو د افغانستان جغرافي موقعیت ولوست. په نننی درس کې جهیل ولو کوونکی براته د اوبو د نورو منابعو او جهیل ترمنځ توپیر بیان کړي. په همدې لړ کې د افغانستان ځینی مهم جهیلونه ولو او دا بوارو چې د جهیل موجودیت د یو هیواد او سیمې لپاره څه ګټه لري.
جهیل هغه ولاړې اوبه چې څلورو خواو ته وچوي د جهیل په نامه سره یادېږي. افغانستان یو شمیر مهم جهیلونه لري چې نمونه یې په لاندې ډول دي: د سیستان همون، د شیوا جهیل، د زرکول جهیل، د چکمکتن جهیل، د غزنی ولاړې اوبه. په لاندې تصویر کې تاسو د چکمکتن جهیل لیدلی سي. د سیستان همون جهیل، د هلمند همون، د صابری همون، د پوزک همون او گود زیرا یا گود ریزا د هیواد په جنوب لویدیځه برخه کې د نیمروز په ولایت کې د سیمه ایزو سیندونو اوبه جوړوي. د هلمند همون د افغانستان او ایران ترمنځ یو برخه طبیعي پوله جوړوي چې یو برخه د افغانستان او بل برخه. السلام علیکم ګلالۍ زده کوونکو، هله د چروغ او جوړ بیاست. د اووم ټولګي جغرافي مضمون موضوع جهیلونه. جهیل هغه ولاړې اوبه چې څلورو خواو ته وچوي د جهیل په نامه سره یادېږي. افغانستان یو شمیر مهم جهیلونه لري چې نمونه یې په لاندې ډول دي: د سیستان همون، د شیوا جهیل، د زرکول جهیل، د چکمکتن جهیل، د غزنی ولاړې اوبه. په لاندې تصویر کې تاسو د چکمکتن جهیل لیدلی سي. د سیستان همون جهیل، د هلمند همون، د صابری همون، د پوزک همون او گود زیرا یا گود ریزا د هیواد په جنوب لویدیځه برخه کې د نیمروز په ولایت کې د سیمه ایزو سیندونو اوبه جوړوي. د هلمند همون د افغانستان او ایران ترمنځ یو برخه طبیعي پوله جوړوي چې یو برخه د افغانستان او بل برخه په ایران پورې اړه لري. د شیوا جهیل، د شیوا جهیل په بدخشان کې پروت دی اوبه رڼې دي او د سمندر له سطحې څخه 3500 متره جګوالی لري. په لاندې تصویر کې تاسو د شیوا جهیل لیدلی سئ. د زرکول جهیل، د زرکول یا زرکول جهیل د پامیر په لوړه سطحه کې د افغانستان او تاجکستان د پولې ترمنځ پروت دی. دا جهیل د امو او پامیر د سیندونو لومړنۍ سرچینه جوړوي. د شمالي غاړې اوږدوالی یې 6 کیلومتره، سویلي غاړې یې 10 کیلومتره او سور یې 4.5 کیلومتره دی. دا جهیل هم یخچالی دی.
د افغانستان د مهمو او سترو جهیلونو د درس په لړ کې مو واورېدل چې ځینې جهیلونه د سیندونو لپاره مهمې سرچینې دي. یو له دې جهیلونو څخه د زرکول جهیل دی چې د امو او پامیر د ځینو برخو لپاره د اوبو سرچینه ده.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه ده. خبرونه د یکشنبې له ورځې له ازادي راډیو پیلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راځي.
د درسي ساعت په دوام د اتم ټولګي زده کوونکو ته خره غلاست ویم. د اتم ټولګي په تیر درسي ساعت کې مو د اروپا اقلیم ولوست او په دې برخه کې مو تر ډیره تمرکز د اروپا د اوبو پر زیرمو ورټولو. د قارو او یا لوی وچو د درس په سلسله کې نن د امریکا لوی وچلولو. په دې برخه کې به ښوونکی راته تر ډیره د امریکا د نفوس د جوړښت په اړه ووایي. دا به واورو چې د امریکا د لویې وچې په هیوادونو کې د امریکا متحده ایالات د نړۍ په مخ د کډوالو تر ټولو ستر منونکی هیواد دی. له همدې امله د اصلي یا بومي امریکایانو په پرتله په دغه هیواد کې د کډوالو شمیر ډیر دی. په دې اړه بشپړه تشریح د ښوونکي په درس کې اورو.
موضوع د امریکا د لویې وچې نفوس او مذهب. د امریکا د لویې وچې نفوس او مذهب. نن ورځ د امریکا د نفوسو زیاته برخه د دوو لویو وچو یعنی د اروپا او افریقا مهاجرین چې په لویو ښارونو کې اوسیږي رانغاړي. د دې لویو وچو له نفوسو څخه د کسیمی شمالي او منځنۍ امریکا ده چې په 2000 میلادي کال کې له 480 میلیونو تنو څخه زیات وګړي درلودل. په جنوبي امریکا کې له 346 میلیونو تنو څخه زیات وګړي اوسېدل. د امریکا د لوی وچې ټول نفوس 820 میلیونه تنو ته رسیږي. په شمالي او منځنۍ امریکا کې له نفوس څخه ډک ښار د نیویارک بندر دی چې نفوس یې په 2015 میلادي کال کې 8.5 میلیونه تنو ته رسېده. تاسو په تصویر کې وینئ د امریکا د لوی وچې نقشه. یوازینۍ لویه وچه ده چې شمالي او جنوبي قطب یې سره وصل دي. یوازې په مرکزی امریکا کې د پنامې د کانال په واسطه یو لږ اندازه فاصله د دې ترمنځ ته. که چیرې موږ دغه فاصله باندې نظر وګرځو نو دا یوازینۍ لویه وچه ده چې شمالي او جنوبي قطب یې سره وصل دي. په جنوبي امریکا کې بونس آیرس د ارجنټاین د هیواد پلازمینه د نفوسو څخه د ډکو ښارونو څخه شمیرل کیږي چې په 2015 میلادي کال کې یې 10.3 میلیونه تنه نفوس درلود. همدارنګه په برازیل کې د ساو پاولو د ښار د وګړو شمیر په 2015 میلادي کال کې 3.3 میلیونو تنو ته رسیده. د یادولو وړ ده چې د نفوس وده په لاتین امریکا کې د شمالي امریکا په پرتله زیاته ده. د شمالي امریکا وګړي له مکسیکو پرته زیاتره د پروتستانت د مذهب پیروان دي او د امریکا د لویو چې نور اوسیدونکي کاتولیک مذهب دي چې د جنوبي اروپا میراث دي. د کاتولیک مذهب پیروان په لاتین امریکا کې استوګن دي او د نورو دینونو پیروان لکه مسلمانان او یهودان هم د امریکا په لویه وچه کې اوسیږي. په لاندې تصویر کې تاسو د نیویارک ښار وینئ چې دا یو د هغو ښارونو څخه دی چې زیات نفوس لري.
د امریکا د لوی وچې په درس کې مول وستل چې په جنوبي امریکا کې د نفوس انډول له معیاري پلوه ډیر بد وضعیت کې دی. ځکه د وګړو نفوس د دغو ښارونو د اقتصادي ودې او ټولنیز وضعیت ته په کتو نه دی تنظیم شوی.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سې شنبې د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 1 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
مننه چې ازادۍ رادیو ته غوږ یاست. د 12 ټولګي د جغرافیه په تیر درسي ساعت کې مو د سویس کانال په اړه دا ولوستل چې د دې کانال په اوږدو کې پراته هیوادونه د دغه کانال ترانزیتي اړخه خورا ډیره اقتصادي ګټه پورته کوي. نو نن د 12 ټولګي زده کوونکو ته د افریقا لوی وچه تشریح کیږي. د نننی درس ډیره برخه د افریقا د لوی وچې پر نفوذ، اقتصاد او ټولنیز وضعیت او دراز مهمو منابعو ورټول دی. لومړی به ښوونکی راته د افریقا لوی وچې ژبې او دین بیان کړي.
موضوع د افریقا د لوی وچې ژبه او دین. د افریقا د لوی وچې دین او ژبه. دین لومړی باید د دین تعریف وکړو. دین د هغه ټولنیز جوړښت څخه عبارت دی چې ټول خلک یو شمیر شعایرو او مناسکو ته ژمن وي، یعنی لمونځونه کوي، عبادات کوي، څه ارزښت چې هغوی ته په احترام قایلي. د افریقا په لویه وچه کې بیلابیل دینونه لکه د اسلام مقدس دین، عیسویت او بودایي زیات پیروان لري چې په ټولو هیوادونو کې خواره واره اوسیږي. په عمومي توګه په دې لویه وچه کې 23 هیوادونه د اسلام د مقدس دین پیروان دي. تاسو په تصویر کې وینئ په دې کې یهودیان، مسلمانان او د دې تر څنګ عیسویان او هغه کسان چې یعنی دواړو طرفو ولا یو هغه کسان چې الهي دینونو ته عبادت کوي هم موجود لري او هغه کسان چې وضعي ادیانو ته عبادت کوي هم موجود لري. سپوږمۍ ته عبادت کوونکي هم ستا، ستورو ته عبادت کوونکي هم ستا، لمر ته عبادت کوونکي هم ستا. کوم کسان چې سویت یا نور الهي دینونو پیروي کوي هغه هم ستا. دا چې ټول دینونه د اسلام مقدس دین په راتګ سره منسوخ شوي دي، نو هر هغه څوک چې بېل د اسلام مقدس دین څخه د بل دین پیروي کوي هغوی مسلمانان نه یادیږي. ژبې د افریقا د لوی وچې نفوس د بیلابیلو ملتونو څخه جوړ شوی چې په بیلابیلو ژبو او لهجو خبرې کوي او شمېر یې 200 ژبو او 300 لهجو یا سیمه ییزو ژبو ته رسیږي. څرنګه چې د افریقا زیاتره هیوادونه د اروپا ښکېلاک یا استعمار لاندې وو، نو ځکه هماغه ښکېلاکره بهرنۍ ژبه خپله رسمي ژبه ګرځولې وه. فرض کړئ مثال لکه هسپانیا چې پر زهر حمله وکړل او هغه د ډېر وخت لپاره خپله مستعمره ګرځولې وه، نو د زهر خلک هسپانوي ژبه وایي. د دې تر څنګ پرتګال پر زیمبابوې حمله کړې ده. همدارنګه نور هیوادونه شته چې هغوی اروپایي دي او پر افریقایي هیوادو یې حمله کړې ده او خپل تر استعمار لاندې راوستلې دي. یوازې دا نه چې دا استعمار و، بلکې د دې منابعو څخه یې هم استفاده کړل چې دې ته بیا استعمار و استثمار وایو. اوس دا هیوادونه خپلواک شوي هم دي، بیا یې هم هماغه بهرنۍ ژبې د رسمي ژبې په توګه پاتې دي چې ډېرې مهمې یې انګلیسي، هسپانوي، فرانسوي او پرتګالي ژبې دي. د افریقا په لویه وچه کې په ډول ډول ژبو خبرې کیږي، خو په عمومي توګه په دې لویه وچه کې څلور ډلې ژبې ډېر رواج لري. اول سامي ژبې چې په هغو کې سامي، عربي، قبطي او امحري ژبې شامل دي. دوهم ساحلي یا سواحلي ژبې چې په هغو کې د بانتو ژبې او یو ډول نورې ژبې چې د سیمه ییزو ژبو د یووالي محصول دي او شمېر یې ډېر زیات دي شاملېږي. دریم سیمه ییزې ژبې چې شمېر یې ډېر زیات دي. څلورم اروپایي ژبې چې د هغو په سر کې فرانسوي او انګلیسي ژبې دي وجود لري.
د افریقا د لوی وچې جالبه برخه دا وه چې ښوونکي وویل په افریقا کې خلک په 200 بیلابیلو ژبو خبرې کوي او تر څنګ یې سلګونه داسې لهجې هم شته چې خلک په خپلو کلیو بانډو کې پرې خبرې کوي. په دې هیله چې نننی درسي ساعت درته په زړه پورې تمام شوی وي، نو دوم ټولګي زده کوونکو ته به په راتلونکي درسي ساعت کې د افغانستان کرنه په ځانګړې توګه کرهنیز حاصلات ولولي. د اتم ټولګي زده کوونکو ته به د اروپا جهیلونه بیان شي، او د نهم ټولګي په جغرافیه مضمون کې به دا ولولو چې ولې د افریقا صحراوې د اوسېدو وړ نه دي.
مکړې د پښتو خبرونې مهال ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له اته نیمو تر نهو بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو بجو څخه تر نهو بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو. درسي ساعت ته شونځي بدیل نه دي، او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
د جغرافیې مضمون ته د درسي ساعت بیل شوی وخت هم دومره و. تر بل درسي ساعت مو په خدای سپارم. ښه وخت.
تاسو دا خبرونه اوري او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
ترنگ ویستا ہم دو سور ساپر ربي وربي سلام ودرود صبر النبي وربي سلام ودرود باني تقول تخ نبي تبر خي وجود چشي كت كت فو خندا داجوان دو جهان چشي كت كت فو خندا داجوان دو جهان Oh,